السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو پروګرامونو درسي ساعت او تاند څانګې ته ځانګړې شوې خولاند خبری برخه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارد بینټ وایي په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشر ضد جنایت سره ورته بلل کېدای شي. دا راپور وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارد بینټ وایي له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. ښاغلی بینټ دغه راپور چې د 2022 کال د جولای او ډسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي پرون دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ. هغه زیاته کړه د طالبانو عمده او حساب شوی سیاست دا دی چې د ښځو او نجونو له بشري حقونو انکار او هغوی له عمومي صحنې څنډې ته کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په تړاو ادعاوې رد کړې دي. د 2020 کال په اوړي کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو د فعالانو په وینا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون ګڼ حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری هیله څرګنده کړې چې د نړۍ مشران به د افغان ښځو او نجونو روان وضعیت ته پاملرنه وکړي. میرمن امیری تیره شپه پر خپل ټویټر په یوه بیان کې د ملګرو ملتونو په نوښت د ښځو په اړه یوې ځانګړې غونډې ته چې پرون پیل شوه او د مارچ تر 18 نیټې دوام کوي اشاره کړې او د نړۍ له مشرانو یې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر تعلیم بندیز او نورو هغو فرمانونو ته پاملرنه وکړي چې طالبانو د ښځو په برخه کې ورکړي دي. په نیمروز کې د طالبانو ځایي چارواکي تاییدوي چې د دوی یو ایراني پول اساتو ځواکونو ترمنځ جګړه کې د کانګ ولسوالۍ د مهاجر آباد سیمې یو کور ویجاړ شوی دی. نیمروز کې د طالبانو د والی ویان مولوي ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته وړ مورس هغه مهال شوي چې په خبره یې ایراني ځواکونو د دوی د سیوري یوه څپرې ته اور اچولی. ښاغلی قدرت وایي جګړه 40 دقیقې شوي چې چاته پکې د سار زیان نه دی اوښتی، خو زیاتوي چې په پل ابریشم سیمه کې یو کور تخریب شوی دی. د ایران فارس خبری آژانس د یوې باخبره سرچینې په حواله ویلي چې د پیښې د لامل په اړه پلټنې روانې دي. د ایران او طالبانو پل اساتي ځواکونه داسې مهال په جګړه کې سره اوښتي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ایران یو سوداګریز مرکز او نندارتون پرانستل شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د هغه ځانمرګ برید مسؤلیت ومانه چې پرون دوشنبه 9 پولیس پکې وژل شول. د رویټرز خبری آژانس په وینا دغه برید د کوټې ختیځ ته په 160 کیلومتري سی بي سیمه کې پرون هغه مهال وشو چې په موټر سایکل سپور ځانمرګي بریدګر د پولیسو موټر په نښه کړ. د سایټ استخباراتي ډلې مشرې ریتا کتس چې د سختدریزو ډلو آنلاین فعالیتونه څاري پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې داعش د برید پړه منلې ده. رویټرز د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي چې برید کې وو پولیس ټپیان شوي هم دي. دا په پاکستان کې پر پولیسو د برید تازه پیښه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول ګڼل کېدای شي. ریچارد بینټ پرون په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې وویل د طالبانو عمدي او حساب شوی پالیسي دا ده چې ښځې له بشري حقونو محرومې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په یو تازه راپور کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینټ پرون د مارچ پر 16 نیټه په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وړاندې کړ، ویل سی چې له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي. بنت په خپل راپور کې چې د تیر 2022 میلادي کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ مسایلو ته کتنه پکې سیو ویلي له افغان جنو او شوزو سره د طالبانو چلند د جنسیتي ځورونې حیثیت لري چې دا د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي. ښاغلی بنت وویل د طالبانو عمدي او حساب سوي پالیسي دا ده چې د شوزو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي. هغه ټینګار وکړ چې له طالب چارواکو سره د ښځو او نجونو د جنسیتي ځورونې په خاطر حساب کتاب کیدای سي. بنت زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا باید طالبانو ته دا واضح پیغام ورکړي چې له ښځو او نجونو سره دا ډول ناوړه چلند د زغم وړ نه دی او د دین په ګډون له هیڅ اړخه توجیه نه لري. شغل بنت پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه له جنسیتي اپارتاید سره انډول وبلل او زیاته کړه چې دا به په اوږد مهال کې د افغانستان پر ټولو وګړو ناوړه اغیز ولري. په عین حال کې د ښځو او نجونو د حقونو فعال ملالی یوسفزي په یوه نوي ویډیوي پیغام کې د نړۍ له مشرانو غوښتنه دي چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یو موټی سي.
Women and girls are worried that they will be forgotten.
شتي او جونی بیرج چهیر بسی خو موږ باید هغه پلمی او توجیهات چې طالبان یې کوي ونمنو. هغه وخت را رسیدلی دی چې د نړۍ مشران یو موټی او د افغان جنو او شذو په واحد ژغ بدل سي.
هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تازه اندیشنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مګر د طالبانو ویاندویانو د بشري حقوقو د ډلو د مخکنیو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې د دوی حکومت د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د ښځو حقوقو ته ژمن دی. خو تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان ویلي دی چې د ښځو پر وړاندې د طالبان اقدامات له اسلام سره په ټکر کې دي. د سازمان د روان کال د مرغومي پر 28 نیټه په خپل بیرانی غونډه کې د جنو د شونځو او پانتونونو د بندولو پریکړه ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې تعلیم ته د جنو لاسرسي په هر کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او باید محدود نسی.
په راپور کې مو وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي وایي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشريت پر ضد له جنایتونو سره انډول ګڼل کېدای شي. د دې موضوع په اړه زموږ همکار احمد تکل د ښځو د حقوقو له فعال خدیجه امین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې آیا په نږدې یا لری راتلونکي کې دا تمه کېدای شي چې د افغان ښځو په وضعیت کې به بدلون راشي؟
بدبختانه په افغانستان کې د نظام د سقوط نو وروسته شزو ته هیڅ حق نه ورکول کیږي او شزو باندې هر ورځ بندیزونه لګول کیږي چې دا د موږ لپاره د اندېښنې وړ ده. که وضعیت هم داسې دوام ولري نو زه فکر نه کوم چې ډیر ژر به وکول شو چې یو وار بیا هم په افغانستان کې موږ لپاره حق وي.
بله، څکم دوه کال کېږي چې نړیوال د افغان ښځو د حقونو په ملاتړ غونډې کوي او اعلامیه خپروي او په دې باندې د ښځو د حقونو فعالانو کله ناکله انتقادونه هم کړي دي چې یوازې غونډې او اعلامیه هیڅ درد نشي دوا کولای. میرمن امین، نړیوال دقیقا کوم مشخص اقدام یا اقدامات کولای شي چې طالبان دې ته اړ کړي چې د ښځو او نجونو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي؟
نړیوال ټولنه هر څه کولای شي، دوی قدرت لري. څرنګه چې په کال 2001 په افغانستان کې امریکا راغی او نړیوال ټولنه یا بل هیوادونه ټول په افغانستان کې راغی او وضعیت تبدیل شو، څرنګه چې په 2007 کې کابل کې بدلون راغی په د 15 په اگست کې، نو دوی هر څه کولای شي خو دوی نه غواړي عملی اقدامونه نه کوي، یوازې خبري کوي، یوازې اندېښنې ښکاري او دا د موږ لپاره د منلو وړ نه دي.
د افغان ښځو فعاله خدیجه امین وچې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، لازادی رادیو څخه مو یو بل درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي. نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیه سیستم ولولو. د اطراحیه سیستم په برخه کې به پر دې پوښو چې د انسان د حجرو د تصفی او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي. خون کې به دا هم راته وایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیه سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحیه سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بلاخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومداره خبره د حجرې ډیر داس فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکار او مضر مواد تولیدیږي. د دې لپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي نور هم شفافیت وکړي باید دغه بیکار او اضافي مواد د دې څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستي د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات د حجرو د حیاتی عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې یعنی هغه هضم سوی او جذب سوی غذا چې د وغو څخه چې کله انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي. لنډ خبره دا چې یو مثال به ورکم. کله چې موږ یو جنریټر ولرو جنریټر څخه موږ کار اخلو تیر ور اچو د دود کې دغه دود چې د تاسو فرض کې چې دا یو فاضله مواد دی دغه سیدلته هم حجره خپل کار وکي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کې د کاربن ډای اکساید وسیږي امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دی اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي. اطراف مختلف لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي یا نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو او غټ کلمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکار مواد څخه او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غوړو کې اول پښتورګي وایو پښتورګي دوه دانې یا یو جوړه دي چې بیا هم موله د وینې د فاضله مواد څخه پاکول یو تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرت په دواړو خواو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري او خپل د یو شحمی ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل سوی دی د وغو په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري. رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور نورمال پښتورګي توګور د هغه رنګ بنسواری او لکه څنګه چې تاسو پاکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریټرز پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل د تشو بولو د کانالونو چې هغه حالبین دي دوه دانې دي یو د راست پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دې اوږدوالی تقریبا 10 سانتیمتر دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبین په واسطه باندې ادرار راوړل سول مثانیه ته مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده. یو خدای چې پند ازلی طبقه لري پند ارتجاعي کسونه ده د پرخیدول او د کوشن کېدول قابلیت لري. د لګن خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري او لکه څنګه چې ما وویل حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتېږي او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا مسانه کې چې کله ادرار تر یو حد پورې ورسېدل او اوس نو دا احساس پیدا سو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وېستل سي. د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دا ده چې ادرار د مسانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي په میډولا کې خپل پایرامید یا هرم شکل برخه وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي، دغه برخه د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولېږي، دغه ورسته به حالې بین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پیلویس په نامه هم یادیږي، دی لکه څنګه چې ما وویل د حالې بین سره نشته دي. دا برخه ده پښتورګي داخلي برخه ده.